وخت سهار وبجیده زپنو اوریدونکو السلام علیکم او سهار مو بخیر نن جمعه د غوی میشتې دریمه او د اپریل درويشتمه نیټه ده ز سلای سقسی خلقیم او د خپل همکارانو په مرسته د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلوم په روانه سهارنۍ خبری مجله کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو ترڅنګ راپورونه هم لرو په پل کې د مهمو خبرونو سرټکی ناتو تړون وایي تر دې وروسته هڅه کوي چې د نوې ترګلارې پر اساس افغانانو ته د لومړیتوب ورکولو موضوع په پام کې ونیسي. د جرمني صدر اعظم پرون د خپل هیواد په پارلمان کې په افغانستان کې د جرمني ځواکونو د ماموریت دفاع وکړه. د جرمني دفاع وزیر ومنله چې په کندز کې د دغه هیواد ځواکونو لخوا د تیر کال همره یوه تیروتنه وه چې ګڼ شمېر ملکیان پکې ووژل شول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی مشر پرون د لوړی تر مراسمو وروسته وویل په کورنیو چارو کې په چاته د داخلي حق ورنکړي. پرون سهار د پیپلز پارټۍ یو مشر علمزیب عمرزی په ډزو ووژل شو. پاکستاني مقامات وایي په خیبر پښتونخوا کې یو عسکر او 19 وسلوال وژل شوي. امریکایی مقامات وایي چین د ملګرو ملتونو لخوا د ایران د مشکوک اټومي پروګرام د فعالیتونو پر وړاندې د نویو بندیزونو په اړه د خبرو له نوي پړاو سره موافقه کړې ده. او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون په اروپا کې د متحده ایالاتو د اټومي وسلو د وروستي پاتې شونو د زر تر زره لرې کولو امر وکړ. پر دغو رپورټونو او خبرونو سربیره او نور مطلب هم لرو او همدارس د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. د ناتو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د استونیا په مرکز تالین کې سره راټول شوي وو او په پام کې ده چې په دې غونډه کې پر نورو مسایلو د افغانستان موضوعات هم وڅېړل شي. په دې غونډه کې چې البته دوه ورځې دوام کوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کوي. د غونډې تر پیلېدو مخته پرون د ناتو عمومي منشي اندرس فوک راسموسن یوې خبري غونډې ته څرګندونې وکړې. نوموړي وویل چې د دې تړون ځواکونه به تر هغو پورې په افغانستان کې پاتې شي چې اړتیا یې وي. همداراز اندرس فوک راسموسن وویل چې تر هغو پورې چې په افغانستان کې د ثبات هدف نوي ترلاسه شوی په دې هیواد کې پاتې کیږي. د ښاغلي راسموسن د څرګندونو نور جزئیات زما همکاره فرشته جلال زیرا کوي.
د ناتو تړون اعلان کړی دی چې په افغانستان کې به د نوې تګلارې پر اساس له دې وروسته هڅه کوي چې افغانانو ته د لومړیتوب ورکولو مسله په پام کې ونیسي. دوی وایي چې د افغانستان لپاره د ناتو په نوې تګلاره کې افغانانو ته د اولویت ورکول د دې تګلارې اصلي پیغام دی او د دې جزئیات دا دي چې پر افغانستان د پیسو لګولو پر ځای په افغانستان کې دننه پیسې مصرف شي. د ناتو تړون په هغه اعلامیه کې چې د ازادي راډیو ته ورکړل شوی د راغلي دي چې ناتو په افغانستان کې د پیسو تر ټولو لوی مصرفونکی واحد دی. دوی ډېره قوه لري چې په افغانستان کې د سیمه ییز اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي. دوی وایي چې که ناتو تړون په خپلو دغو مصارفو کې 10% ډېروالی راولي، یعنی دا چې په افغانستان کې په سیمه ییزو اقتصادي پروژو باندې خپل مصرف 10% زیات کړي، دا به د افغانستان په ناخالصه کورني تولید کې لږ تر لږه 5% ډېروالی راولي. د ناتو تړون په اعلامیه کې راغلي چې په 2008 کال کې د دغه تړون 12 هیوادونو چې د ایساف په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري او د دغه تړون او یا فیصد استازیتوب کوي، په افغانستان کې لږ تر لږه 12 میلیارد ډالر د ایساف د ځواکونو په ملاتړ مصرف کړی دي. خو د ناتو تړون وایي چې د دوی د نوې ستراتیژي پر اساس به دغه مصارف له دې وروسته په افغانستان کې دننه مصرفیږي او دا به په افغانستان کې د سیمه ییزو اقتصادي بنسټونو په تقویه کې کلیدی رول ولوبوي. د دغه تګلارې ډیر جزئیات تر اوسه نه دي څرګند شوي او ټاکل شوي ده چې دغه تګلاره په رسمي ډول نن د استونیا په مرکز تعلیم کې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې څرګند شي. په دغه غونډه کې به د ناتو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سربیره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ګډون وکړي او د افغانستان لخوا به پر موجودو ستونزو او امکاناتو خبرې وکړي. په کنفرانس کې له نورو عمده ګډونکوونکو څخه یوه د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو زمونږ د ازادي راډیو اوري. دا ازادي راډیو خبرونه د سهالو بجو پیلېږي او د ماخم ترو بجو دوام کوي. همدا شیبه او بجې او شپک دقیقې دي. د جرمني صدر اعظم پرون پنځشنبه د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې د جرمني ځواکونو د افغان ماموریت دفاع وکړه. د هغې مخالفان وایي چې په افغانستان کې د جرمني ځواکونه په جګړه کې ښکېل شوي حال ده چې د دې هیواد پوځیان باید په پوځي عملیاتو کې شامل نه وي. د موضوع تفصیل عصمت څرمنه وروي.
د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د جرمني ځواکونو د ماموریت دفاع وکړه او د خپل سیاسي مخالفانو دا تورې رد کړ چې ګنې جرمني اوس په افغانستان کې په یو داسې سطح په جګړه کې ښکېل شوی دی چې د دغه هیواد پارلمان نه دی تصویب کړی. میرمن مرکل په افغانستان کې د جرمني ځواکونو د ماموریت دفاع د دغه هیواد په پارلمان کې وروسته له دې وکړه چې د افغانستان په شمال کې په دوه جلا حملو کې و جرمني سرتیري ووژل شول او په افغانستان کې د جرمني ځواکونو د ماموریت په باب چې له پخوا څخه هم په جرمني کې له ډېر ولسی ملاتړ برخمن نو پښتني سیاحت کړي. د جرمني صدر اعظم ویل دا ماموریت د نړیوالو یا اساسي قوانینو پر اساس مشروع په ځای او له هر راز شکه وتلی دی. میرمن مرکل هم در ازول چې د ته متوجه دي چې ځینی وایي په افغانستان کې د جرمني ځواکونو له ماموریت سره تړلې شخړې جګړه تعبیروي، خو پارلمان چې کله د افغانستان ماموریت تمدید کاوه د افغانستان له حالاتو پوره خبر وو. هغې پارلمان ته وویل که موږ د هغه څه لپاره چې موافقه مو پرې کړې ده جرأت ونه لرو، له خپلو عسکرو د زړورتیا تمه نه شو کولی. دی وویل چې پخوا تیروتنې شوې دي، خو په دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د جرمني ځواکونو حضور له سیمې څخه د نویو تروریستي تهدیدونو د مخنیوي لپاره اهمیت لري. د جرمني صدر اعظم په عین حال کې وویل چې دا به ناسمه وي چې پر افغانستان د لویدیځ په شکل دیموکراسي وتپل شي، ځکه چې دا ډول ولسواکي د افغانانو له دودونو سره په ټکر کې ده. دی وویل د قومونو غونډې او جرګې به شای نړیوالو ته ناپیژندل شوي وي، خو د قانون د حاکمیت لپاره فیصلو ته لاره هوارولی شي.
به هم د افغانستان او جرمني اړوند یو رپورت. د جرمني د دفاع وزیر کارل تیودور ګوتنبرګ پرون ومنله چې تیر کال د جرمني ځواکونو په امر هوایي حمله چې د ګڼو ملکیانو په ګډون ځینې کسان پکې ووژل شول یو تیروتنه وه. د جرمني خبري اژانس په دې اړه یو مطلب لري چې سالم محمد سالی مهمه برخه راخیستي.
د جرمني د دفاع وزیر د پارلماني تحقیقات لپاره یو کلیدي شاهد وو. تیر کال پر دوه ټانکرونو چې په کندز ولایت کې طالبانو تښتولي وو، د جرمني ځواکونو د بمباري په نتیجه کې 132 کسان ووژل شول یا هم ټپیان شول. ګوتنبرګ وویل د دې برید په اړه غلط قضاوت کړی وو او هغه وخت یې دا یو مناسب پوځي اقدام ګڼلی وو. نوموړي د خپل دین ناسم قضاوت مسؤلیت ومانه. یو میاشت وروسته د جرمني د دفاع وزیر له خپل دې قضاوته معکوس نظر خپل کړ. خپل نږدې سلاکارانې تورن کړل چې د دې برید په اړه هماغه وخت مهم اسناد او معلومات نه و ورسره شریک کړي. د تحقیقاتو په جریان کې ګوتنبرګ وویل ما تر خپل وسه هڅه کوله او غوښتنه مې دا وه چې د خپلو معلوماتو تر بشپړولو او یقیني کولو وروسته پریکړه وکړم. ګوتنبرګ ادارت کړ چې ګواکې د جرمني لوی درستیز ولف ګانګ شنایدرهان او د دفاعي چارو مرستیال پیټر ویخرت چې دواړه له دندې ګوښه سوي د نوموړي د اشتباه قرباني سوي دي. د دې هوایي حملې په وخت کې فرانک یوزف ینګ د جرمني د دفاع وزیر وو. کله چې د جرمني خلکو ته د دې حملې په اړه معلومات ورسېدل، پر نوموړي هم فشارونه راوستل شول چې له خپلې دندې استعفا وکړي. ګوتنبرګ وویل دا ښکاره خبره ده چې د کندز دغه حمله باید نه وای سوې. د رواني اونۍ په پیل کې د دې حملې له قومندان ډګروال جورج کلین څخه هم تحقیقات وسول، په نتیجه کې نوموړی ملامت ونه ګڼل سو. د جرمني د دفاع وزیر ګوتنبرګ دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تر دې مخکې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل هم پارلمان ته په افغانستان کې د جرمني ځواکونو حضور ته په پام سره وویل چې په دې هیواد کې د ټروریزم هغه خطر اوس هم موجود دی چې سیمه ته ګواښ متوجه کړی دی. په دې وروستیو اونیو کې د وسلولو په دوو حملو کې د اوو جرمني عسکرو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی. په دې توګه له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د وژل شویو جرمني عسکرو شمیر 23 ته زیات شو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
دا ازادي رادیو دا د سهار 10 بجې او دقیق بخنه غوړم و بجې او 10 دقیقې دي. قدرمنو دوستانو، په روانه خبرونه کې نه په دې اړه رپورت اوري چې په افغانستان کې د اسف 1600 ځوکونو ویاند او همدارس د دفاع وزارت ویاند په یوې ګډې خبري غونډه کې په جنوبی ولایتونو کې د خپل وروستیو عملیاتو په اړه څرګندونه کړې او ویلي دي چې دوی په دغو عملیاتو کې زیاتې لاسته راوړنې لرلې دي. همدارس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هری کلینټن پرون وویل چې په اروپا کې د متحده ایالاتو د اټومي وسلو د وروستیو پاتشونو د وروستي پاتشونو باید زر تر زره لرې شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد منوی او دغه کمیسیون ته نوی پیژندل شوی غړي عبدالخالق حسینی پشایی نن پرون رسما خپل کار پیل کړ. دوی دواړو د ولسمشر کرزي په وړاندې د لوړی مراسم پر ځای کړل او بیا یوې خبري غونډې ته د ولسمشر کرزي د مشر وزیر هدایت امین ارسلان لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړو ته وپیژندل شو. اجمل تورمن په دې اړه نور حال راکوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی ټاکل شوی رئیس خپل کار په لومړۍ ورځ ویل هڅه کوي چې له انتخاباتو څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترلاسه کړي. فضل احمد پانوی چې د پنځشنبې په ورځ د مشر وزیر هدایت امین رسلان لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کارکوونکو ته وروپیژندل شو، په جدیت سره یې وویل:
تا جایی که قانون او مقررات کشور ما اجازه میده در پروسه انتخابات،
دوی تر کومه ځای چې زموږ د هیواد قانون او مقررات دا اجازه ورکوي، ملي او نړیوالو همکارانو ته اړتیا لرو او هغوی ته به برخه ورکړو. خو دا اجازه چاته نه ورکوو چې زموږ په ملي مسایلو کې غیر قانوني او اخلاقي مداخله وکړي. د قانون خلاف عمل نه غواړو چې پر موږ تحمیل شي. موږ په دموکراسۍ خپل ملي حاکمیت نه زیانمنو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی ټاکل شوی رئیس ترنو او عادلانه انتخاباتو جوړول د خپلو کارونو لومړیتوبونه وګڼل. ښاغلی مانوی د خلکو رایو ته لاس اوږدول یو لوی جنایت وګڼلو، ژمنه یې وکړه چې د سږ کال په انتخاباتو کې به د خلکو له رایو څخه دفاع کوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوی او دغه کمیسیون ته یو نوی ورپېژندل شوی غړي عبدالخالق حسینی پشایی د پنځشنبې په ورځ د ولسمشر کرزي په وړاندې د لوړې د مراسمو تر پر ځای کولو وروسته په رسمي ډول خپل کار پیل کړ. د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې بدلونونه تر هغې وروسته رامنځته کیږي چې نړیواله ټولنې د 1300 هجري لمریز کال د انتخاباتو د جوړولو په څرنګوالي شدید انتقادونه وکړل او د دغه کمیسیون په جوړښت کې د بدلونونو غوښتنه وکړه. افغان چارواکو هم دغه انتقادونه بې ځوابه پرې نه ښودل او ولسمشر کرزي د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې بهرنیان د افغانستان په انتخاباتو کې په لاسوهنه او تخریب تورن وګڼل.
تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبری مجله اورید. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1200 نوي خبری کې و بجې و 12 دقیقې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هیواد په جنوب ختیځ ولایتونو کې د خنجر په نامه روان پوځي عملیاتې بریالي پرمخ روان دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ایساف وکونو لوبیان سره یوې خبري غونډې ته وینا کوله او ویل چې په دغو عملیاتو کې یو شمېر وسلوال مخالفان وژلي او زیات اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي. په دې اړه نور حل کابل د حمید مومن په رپورت کې واوري.
د دفاع وزارت د خنجر په نامه د عملیات د روانې اونۍ په سر کې پیل کړي او اساسي تمرکز یې په جنوب ختیځ کې پراته د خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایت ځینې سیمې دي. د دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ایساف د ځواکونو له ویان سره یوې ګډې خبري غونډې ته وینا کوله، وویل
عملیات تتونون خنجر در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا، خوست.
دی وای د خنجر په نامه د عملیات مو د خوست، پکتیا، پکتیکا او د لوګر ولایت په ځینو سیمو کې پیل کړي. په دې عملیاتو کې تر اوسه پورې 15 کس نیول او 10 میله وسله او یو اندازه مهمات او چاودونکو مواد ترلاسه کړي دي. د عملیات د ملي اردو پولیس او ملي امنیت او د ایساف ځواکونو لخوا په ګډه پر مخ بیول کېږي.
ایساف هم راي مو همکاري دره.
د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو کې د عملیات په داسې حال کې پیل شوی چې د چارواکو په وینا د قندهار د عملیاتو لپاره هم تیاری روان دي. افغان او نړیوال ځواکونه وایي چې د قندهار عملیات بل ځای مشرانو او مخورو او د دولت له اړوندو ادارو سره له سلام مشورو وروسته پیلوي. د ایساف د ځواکونو وایان ایرک ټریمبلی ویل دی وایي موږ اړ نه یو چې یو نیټه ځانګړې کړو ځکه کارونه لا د مخه پیل شوي او موږ په داسې حال کې چې دلته خبرې کوو په قندهار کې تجمع روانه ده. د ولسمشر کرزي په مشرۍ سیاسي هڅې روانې دي او د هغه وزارتونه زیات مصروف دي سو په دې اړه په سیمه کې له ټولو قومي مشرانو سره خبرې وشي او موږ هڅه کوو چې زیات افغان ځواکونه په سیمه کې راټول کړو. په قندهار کې د پوځي عملیاتو لپاره د تیاری په داسې حال کې روانې دي چې په خلکو کې د بې ځایه کېدو او د پوځي عملیاتو په محل دوی ته د زیان د اوښتو په اړه اندېښنو زور اغېسته. خو نړیوال ځواکونه وایي چې دوی دا مسایل په ډېر دقت سره تعقیبوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو د قدرمنو دوستانو اوس مخته تر دې چې به هم تاسو ته نور رپورټونه دروغرو د مهمو خبرونو سرټی کې ووري. ناتو تړون وایي تر دې وروسته هڅه کوي چې د نوې تګلارې پر اساس افغانانو ته د لومړیتوب ورکولو موضوع په پام کې ونیسي. د جرمني صدر اعظم پرون د خپل هیواد په پارلمان کې په افغانستان کې د جرمني ځواکونو د ماموریت دفاع وکړه. د جرمني دفاع وزیر ومنله چې په کندوز کې د دغه هیواد ځواکونو لخوا د تیر کال حمله یو تیروتنه و چې ګڼ شمېر ملکیان او نور کسان پکې ووژل شول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی مشر وویل په کورنیو چارو کې به چاته د مداخلې حق ورنکړي. پرون سهار د پیپلز پارټي یو مشر علمزیب عمر زی په ډزو ووژل شو. پاکستانی مقام ماتوی په خیبر پختونخوا کې یو عسکر او 19 وسلوال وژل شوی. د امریکا مقامات وایي چین د ملګرو ملتونو لخوا د ایران د مشکوک اټومي پروګرام د فعالیتونو پر وړاندې د نویو بندیزونو په اړه د خبرو له نوي پړاو سره موافقه کړې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن پرون په اروپا کې د متحده ایالاتو د اټومي وسلو د روستیو پاتوشونو د زر تر زره لری کولو امر وکړ او د تاوتریخوالي ضد پولیسو د تایلند په مرکز بانکاک کې له لاریون کوونکو څخه د موانعو او خنډونو د لری کولو غوښتنه وکړه. وسم لمړی څو کورنی خبرونه. د خوست ولایت چارواکي وایي پرون تر غرمې وروسته په دې ښار کې دوی چاودنې وشوي او یو تن ژوبل کړ. دغه چاودنې چې د خوست څرنولې مخته وشوي دغه ولایت امیر روغتي رئیس امیر پاچا منګل وایي چې د چاودنې لزای روغتون ته یو ژوبل کس اورل شوی. په سیمه کې عیني شاهدانو ازادي رادیو ته وویل په دغه چاودنو کې د امنیتي کسانو ترڅنګ نور عام خلک هم ژوبل شوي دي. په کابل کې د پوهنې ونې د نورو هیوادونو په څیر پرون ولمنځل شوه. دغه اونۍ د افغانستان د ښه کیفیت ښوونې او روزنې د ملاتړ غورځنګ لخوا پوهنې ته د فن موندلو په هدف د هیواد په 1400 ولایتونو کې ولمنځله. په غونډه کې د پوهنې په وړاندې د پرتو ستونزو په باب خبرې وشوې. د ځمکې نړیواله ورځ په کابل کې د ښاروالۍ لخوا پرون ولمنځل شوه. په دې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې یو شمېر دولتي چارواکو په کابل کې د امریکا د اقتصادي برخې سفیر او د ښوونځیو ګڼ شمېر زده کوونکو هم ګډون کړی و. په غونډه کې د وحشي حیواناتو د نسل په ساتلو او پاللو ټینګار وشو. اوسم سیمیز رپورټونه راخلو. پرون سهار د پیپلز پارټي یو مشر علمزیب عمر زی په ډزو ووژل شو. تر اوسه لا نه ده څرګنده چې د پیپلز پارټي د مشر چا وژلی، خو ویل کېږي چې د هغه وژنه سیاسي انګیزه لري. په دې اړه له پېښوره د رڼا مسرت راپور واورئ.
د پنجشنبې پورا سهار د پاکستان د پیپلز پارټي د شیرپاو ډلې یو مشر علمزیب عمر زی له خپلو دوو ملګرو او یو پولیس ساتونکي سره د پېښور په چارسدي کې په ډزو ووژل شو. هغه د صوبه خیبر پختونخوا د چارسدي د ناحیې رئیس هم و. علمزیب عمر زی هغه وخت ووژل شو چې له چارسدي څخه د پولیسو له چارواکو سره د خبرو لپاره د پېښور د ښار په لور تلو. د چارسدي د پولیسو یو افسر له ازادۍ راډیو سره په مرکې کې د پیپلز پارټۍ د دغه مشر علمزیب عمر زی د وژنې په اړه وویل
په ګاډي فایرنګ شوی سره تک څلور کسان وفات تا نا پلان ایریا علاقه ده کوجی دوه ځله غوی او خدای پاک بچ کړو وو چې دین بس پکې شهید شو کیوټو هو دوی سره ایف سی والا او یو ایف سی والا پکې مړ دی کسان دغه پرسنل جنرال و مړ دی پرسنل جنرال دوه سره زما اتحاد دی
خدا عالم زیب و مجزی سکرتر فرمان بیا د هغه د وژنې لامل سیاسي ګڼي
یہ سیاست پت دشمنی سیاست سے آ رہی ہے کو انتظامیہ کو
اغوائی دخمنی لی سیاست سر ایوزے شوی چارواکی استخبارات او خلق پویدل چه هغه تا پوار وار سر گواخ شوی و خل دی عمل چه امنیت پسامتوگ نو نیوله نو ننو وجل شو د چارصدی ټول خلقی پا وجن خواشی نیدی دی پیپلز پارتی دی دا غمشر علم زیب و مرزی تر وجن وروستا دا هغه پلویانو دو چو ساعتون لپاره د چارصدی پی خواللار دا ترافیکو پا مخوا ترلا
پاکستانی مقامات وی پرون په خیبر پختونخوا کې په هغې نښته کې یو سرتېره او نولس وسلوالو ووژل شول چې د القاعده شبکې او طالبانو اړوند وسلوالو سره یې درلوده. پاکستاني ځواکونو د اورګزی ایجنسۍ په دوو کلیو کې د مشکوکو وسلوالو د اډو د نښه کولو په هدف له درنو وسلو کار واخیست. د سرحدي ځواکونو ملیشو په یوې خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې یو سرتېره او 15 وسلوال وژل شوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي چین د ملګرو ملتونو لخوا د ایران د مشکوک اټومي پروګرام د فعالیتونو پر وړاندې د نویو بندیزونو په اړه د خبرو له نوي پړاو سره موافقه کړې ده. ښاغلي بایدن دا څرګندونې له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وکړې او وایي ویل چین به له نویو بندیزونو لګولو سره موافقه وکړي. نوموړي زیاته کړه دا لومړی وار دی چې ټوله نړۍ متحده ده چې ایران له بړستنې پښې غځولې. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن پرون مخام په یو خبري کانفرنس کې پر نړیوالو مسایلو خبرې وکړې او په دغو خبرو کې د ناتو په ماموریت په عمومي ډول رڼا واچوله او په لرې وخت کې د ناتو تړون فعالیتونو ته کتنه وکړه. فرشته جلالزی به یې په اړه رپورټ وړاندې کړي.
د ناتو تړون عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن پرون مخام په یو خبري کانفرنس کې د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې او په نړۍ کې د ناتو تړون د راتلونکو فعالیتونو په ارتباط معلومات ورکړل. اندرس فوګ راسموسن په خبري کانفرنس کې د استونیا په مرکز تالین کې د چارواکو سره د خپلو لیدنو کتنو جزئیات په دریو ټکو کې خلاصه کړل. دوی وویل چې په عمومي ډول د ناتو تړون له غړو هیوادونو سره په دې خبرې کړي چې په راتلونکي کې ناتو تړون څنګه کولای شي چې اول یو داسې ستراتیژي رامنځته کړي چې د هغه پر اساس ناتو تړون وکولای شي په راتلونکو کې د موجودو خطرونو سره مؤثره مبارزه وکړي. په دوهم قدم کې دوی وویل چې د ناتو تړون هڅه کوي چې له شمالي امریکا سره د سیاسي روابطو د پراختیا لپاره په راتلونکو کې امریکا او د ناتو تړون غړو هیوادونو ته د موجودو تهدیداتو مخنیوي وکړي. دوی وویل چې په راتلونکو کې به دوی د یو پراخ معمولیت په رامنځته کولو باندې بحث کوي. دا چې ناتو تړون څنګه کولای شي په راتلونکو کې د خپل معمولیت ساحه پراخه کړي او د راتلونکو چیلنجونو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. دوی وویل چې په دې ترڅ کې به ناتو تړون په دې هم غور کوي چې نور هیوادونه څنګه د سازمان غړیتوب ترلاسه کولای شي. د همداراز د بوسنیا هرزګوینیا غړیتوب ته اشاره وکړه. وی ویل چې د دغه هیواد د غړیتوب مسله خپل نهایی مراحلو ته رسیدلې ده. ناتو تړون همداراز وویل چې د اټومي وسلو د پراختیا مسله د دوی لپاره د اندیښنې وړ ده. دوی وویل چې د اروپا هیوادونه ورځ په ورځ د اټومي تهدید سره زیات مخامخ کیږي. نو دوی وویل چې د ایران په شمول ټول هغه هیوادونه چې د اټومي وسلو د جوړولو د خطر یادونه ورسره کیږي د ناتو د اندیښنې وړ دي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
وخت سهار و بجو چلی رشت دقیقه دی. قدرمند دوستانو تاسی زمان قگل ازادی رادیو او ری که مقواری چی دا ازادی رادیو طول مطالب او خبرونه و ری نو دا ازادی رادیو و پانه و ری و ملتا زمان طول مطالب هم پا چاپی دول الوستل شی کولی شی لدیلار هم خپل معلومات افغانستان او نریوال موضوعاتو پا اره زیاد کری. او سم چو نړیوال خبرونه در اورو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون په اروپا کې د متحده ایالاتو د اټومي وسلو د وروستیو پاتې شونو د زر تر زره لرې کولو امر وکړ. نوموړي دا څرګندونې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په هغې غونډې کې وکړې چې د استونیا په مرکز تالین کې جوړه شوې او مقامات د اټومي خلې سلا او د توغندیو د دفاعي سیستم پر موضوع بحث کوي چې په دې وروستیو کې امریکا او روسیې د اټومي وسلو پر راکمولو موافقه وکړه. میرمن کلینټن زیاته کړه د امریکا په پوست کې د هر ډول کموالی راوستل به له روسیې سره د شوې معاملې یوه برخه وي. هغه همداراز له ناټو څخه غوښتنه وکړه چې په روسیې ټینګار وکړي چې په راتلونکي کې د واشنگټن لخوا په اروپا کې د امریکایي اټومي وسلو د کمولو په برخه کې همکاري وکړي. میرمن کلینټن وویل په راتلونکي کې د امریکا د اټومي وسلو په اړه ناټو تړون باید پریکړه وکړي نه یوازې متحده ایالات. نوموړي وویل تر هغو چې اټومي وسلې وي ناټو به د اټومي وسلو متحد پاتې شي. د زیمبابوې ولسمشر رابرت موګابي او د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد لویدیس په دې تورن کړ چې په غیر عادلانه ډول د دوی هیوادونه پنهخه کړي. موګابي وویل دواړه هیوادونه د لویدیزو هیوادونو له غیر قانوني او غیر معجب بندیزونو سره مخامخ دي. احمدی نژاد د موګابي د رهبری طریقه د ملتونو لپاره یوه نمونه وبلله. احمدی نژاد د زیمبابوې په دوه ورځنۍ کتنه بوخت چې د دې هیواد له ځینو نورو مهمو چارواکو سره هم کتلی او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا یې خبرې کړې. له ازادي راډیو نړیوال خبرونه اوري. د استونیا په مرکز تالین کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې بوسنیا ته هم د ګډون لپاره غړیتوب ورکړل شو. بوسنیا ته د دې غړیتوب لپاره د ناټو لخوا دا شرط ایښوول شوی چې ځینې اصلاحات راولي، خو تیر دسمبر بوسنیا دغه شرایط پوره نکړای شول. وروسته د ناټو یو وایند وویل چې بوسنیا د پاموړ پرمختګونه درلودل چې ناټو ته یې سرتیری ورکړي چې په افغانستان کې د دې ماموریت په چوکاټ کې فعالیت وکړي او د اضافي وسلو او مهماتو د لمنځه وړلو پریکړه کړي. د اروپا د بشري حقوقو د څار دلیل آذربایجان څخه غوښتنه وکړه چې د یوې ورځپاڼې مسؤول چلوونکی له بنده خوشې کړي او 25 سره یورو د خسارې د جبري په توګه ورکړي. په هغه حکم کې چې پرون په ستراسبورګ کې د محکمې لخوا صادر شو ویل شوي چې آذربایجان له عین الله فتح الله یوف سره د بیان ازادۍ ته په پام سره ناسم چلند کړی او په منصفانه ډول نه دی محاکمه شوی. او د تاوتریخوالي ضد پولیسو د تایلند په مرکز بنکا کې وویل چې له لاریون کوونکو یې د موانعو او خنډونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. د ځینو رسنیو د راپورونو پر اساس یو شمیر لاریون کوونکو د رسنیو خبریالان ته ویلي دي چې هڅه کوله دغو موانعو ته اور واچوي. دا موانع تر ډیره حده له پلاستیک څخه جوړ شوي. همدارس پرونه وخت په سیمه کې پر لاریون کوونکو لاسي بمونه وغورځول شول چې لږ تر لږه درې کسان یې وژل. قدرمنو دوستانو دا خبرونه اوس هم نوري نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
برتانوی ګارډین ورسپانې په خپل وروستۍ غنې کې په هلمند کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د زیاتېدو په اړه یو تبصره خبره کړې چې په یو برخه کې لیکي د ولایت د زورګونو نوې امریکایي سرتیرو په ورتک سره د هغو برتانوی سرتیرو سرنوش بڅ کېږي چې په دې ولایت کې ځای پر ځای دي. د ورسپانې په وینا نه نیم زره برتانوی سرتیرو چې په دې ولایت کې ډیر دي په تیرو اتو کلونو کې په دې توانېدل چې له خلکو سره نږدې اړیکې ټینګ کړي او له سیمې سره بلد شي. او اوس کدا ځواکونه بل ځای ته لیږدول کېږي ډیر وخت التیا لري چې له یوې خوا له نوې سیمې او له اوسیدونکو سره بلد شي او له بلې خوا به هم په بریتانیا کې دننه له دغه بې ځایه کېدو یا هغوی ته د بلې دندې د ورسپارلو چندان هرکلی ونشي، ځکه له نوې سیمې سره نابلدي د دې سبب کېدای شي چې د ځواکونو تلفات زیات شي. د ګارډین په وینا برتانوي ځواکونو ته اوس دوه دندې په پام کې نیول شوې دي. یوه دا چې په کندهار کې په هغو سیمو کې د ځواکونو د نشتوالي خلا ډکه کړي چې پکې به ډېر ژر پراخ عملیات پیل شي، او بل به هم د افغانستان د پولیسو او ملي اردو د ځواکونو په روزلو کې رول لوبوي. ورسپانې د ناتو د مقاماتو له قوله لیکلي چې وایي تر اوسه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې موضوع د قواو د پروګرام جز نه و، خو اوس دا پروګرام د نړیوالو ځواکونو د فعالیتونو یوه اساسي برخه ګرځېدلې چې برتانوي سرتیري هم کولی شي پکې رغنده رول ولوبوي. نېشنل انټرست خبرونه په وروستۍ غنې کې د څلورو بحرانونو تر سر لیک لاندې یو مقاله خبره کړې چې په یو برخه کې لیکي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره په آسیا او منځني ختیځ کې له څلورو اساسي ستونزو سره مخامخ ده. په افغانستان کې جګړه او په افغانستان او پاکستان کې ناکراری، په عراق کې د یو باثباته حکومت جوړول، د ایران اټومي او تروریستي فعالیتونه او د عرب او اسرائیلو لاین هله بحران. خو د خبرونه په وینا په دغو بحرانونو کې باید لومړیتوب افغانستان ته ورکړل شي، ځکه په دې هیواد کې ناکامي به د پاکستان ثبات هم چې په سیمه کې د امریکا نږدې متحد دی له جدي خطر سره مخامخ کړي. نېشنل انټرېس خبرونه لیکي چې اسلام آباد وکولی شي له سوله ییزې لارې له هند سره یوې موافقې ته ورسیږي. په هغه صورت کې به په افغانستان کې سیمه ییز رقابتونه هم کم شي او هم به د افغانستان په اړه اندېښنې کمې شي. د خبرونې په وینا په دې صورت کې باید د افغانستان ګاونډیان من جمله هند، پاکستان، چین، روسیه، ایران او ازبکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو لپاره په ګډه کوښښ وکړي، ځکه په افغانستان کې د سولې او ثبات ګټه به په مختلفو عواملو دغو ټولو هیوادونو ته ورسیږي. د نېشنل انټرېس خبرونې په وینا امریکا او ناتو په لنډمهال کې په افغانستان کې یو دی امنیتی هدف لري، یعنی د القاعده له منځه وړل او وخت د طالبانو د بیا رسیدو مخنیوي. خو په وګد